غلی څومره مهمه دي او د لوبي خو په استرالیا کې کیږي هغه چې پیشونه ډیر تیز دي د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړي نه وي ممکن هلته ورته ستونزې جوړې شي. مثلا شارټ پیچونه که نشي لوبولی هغه ته به 150 پلس څنګه لوبوي؟ آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولي دي او کولی شي چې یو ښه ننداره وړاندې کړي هلته که څنګه؟
د لوبډلې ترکیب ته که وګورې تر یو حده پورې ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده. په اشخاصو کې که زه بیا چېرته وغږېږم ګوره تسلسل په کار ده. ته نسې کولی چې یو لوبغاړی یو سیریز ته راولي او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې څونه لوبه او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ له ټیم سره یې وخت تیر کړ له ټیم سره یې مدت تیر کړ د ټیم په ترکیب
پوه شوخیستل شو په دې سکواډ کې
نور احمد لکڼوال ډراپ شوی ده او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای قیس نور احمد لکڼوال په کوم دلیل تا ډراپ ک اول دې ته زه وګورم که چیرته په استرالیا کې تاسو وګورئ قیس او نور احمد دواړه د دې جوګه د سي د افغانستان ملي لوبډله کې ولوبېږي خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه ده نیول سوی نه نیول کېږي نه پوهېږم د فیسبوک له لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نه کړي. بل زه درته وایم کریم جنت دې ډراپ کړ کریم جنت کې د کپتان ډېر غټ قصور و چې کریم جنت نه صحیح استفاده ونه کړله په آسیا جام کې. کریم جنت دې ډراپ کړ د هغه له جانبه باید ګلبدین نایب اچولی وای ځکه موږ په لوبډله کې بیټنګ ډېر کمزوری ده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی فرید احمد ملک دی خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ څلور تیز بالران دوی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده پیډلیټ کې د سیالي ده او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده برزبن کې ده که نه پوهېږم
برزبن کې د دوی هغه لوبه دغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دي
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرت کې ته تیز بالر ته ضرورت لري سلیم صافی به ډېر مهم وي. سلیم صافی بیا زه درته وایم باید یو کال مخکې لوبډله ته راغلی وای او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډېر مهم رول لوبوي په آسټرالیا کې. ته با لږ نه بعد دوه فاست بالینګ آل راونډرانو ته ضرورت لري سی یو د تا عظمت مرزای ده بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنت سی د آسټرالیا پچونو کې خو بالینګ درته کوي
بیټسمینانو خبرې ترخه د توپونکو دلته چې ما کوم نمونه ولوسل البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دی رحمان الله ګربز دی ابراهیم زدران دی تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی هر یو کولای شي چوپنر راشي او بیا درویش رسولی دی بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی او بیا نبی او راشد خان په دې ترتیب به نور لوبغاړی عظمت مرزه یعنی څلور پنځه داسې دي مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی مجبوري چې څلور دوی راولي یا درې دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستانه ګرځي.
مهمه خبره ګوره بیا زه تاسو ته وایم پلانینګ باندې دا آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې؟ اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیژي معلومه کړي. آیا زه صرف ځم چې نړیوال جام کې اشتراک وکم او یا که زه په دې قصد ځم چې نړیوال جام وګټم؟ که نړیوال جام ګټلو ته ځې ته باید لوبډله داسې تیاره کړي چې ته هغه فیکټرز ولرې نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکړي. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي ورپسې ابراهیم زدران راځي ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي بیا به نجیب و نبی و راشد راځي. مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کوي. هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډېر ستر سي خو هغه ته په کار ده چې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. 500 بالو باندې 550 رنزه په 40 بالو 50 رنزه
شلاوریزو کې چې دا بیا ډېر
نه غټه مسله درې ځوان سره نن سبا دا
ته پیچ بایلون کې رنزونه دي میچ غټون کې نه دي په څه معنی کته چې د 500 بالو 550 رن زو کې نو پاتې سول اویاتو په کې تا باقي لوبډله چې ډېر خو کې پلاسو کې به وزل یا شپږ زلې سل منډه جوړي نو تا مجموعي منډه 150 وي زیات نه زیات 160 په ماډرن کرکټ کې په شلاوریزو سیالي کې گٹون کے منڈے ندی اور تیرے بے آسٹریلیا پچھونے کے
اوس هم ازادي رادیوی مجله واوره.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
وړاندې په خبرونه کې
دا تر یو کال کې خبرندوی ټولنې چاپ هغه خاص توان نه لري په همدغه دغه زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
دا به هم واوري چې شعر ژباړلی شو. استاد جنید شریف وایي
که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کېدای شي.
شعر هم لرو.
ته ګلابي د مرسل اوربل کې یخی زدی وگنیم لونگیم وطنه.
درگ لیو قصر سر معاشنا کو
دو پرو که جور خوید اتخونی او دو سالون لگی تکاوی لگی.
اروپا لا هم لبگیو دکده با افغانستان که دا کلچر پرو که دو دی. خود کندوز پا امام صاحب بولو سوالی که لا هم چو بگی او چو اسونه سپر لیوری.
واس هم که جوره ولی واس مزه نسد اغا خواه مزه نسد.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې له څه باندې یوه کال را په دې خوا د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي. د طالبانو تر واکمنۍ مخکې به تر تعلیفاتو ژباړې ډېرې خپرېدې. په کابل کې سروش کتاب پلورنځی یو له هغو مرکزونو څخه دی چې په لسګونو عنوانه ژباړل شوي کتابونه یې په تېرو کلونو کې خپره کړي دي. د دې کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې اوس ژباړونکي لږ کتابونه ژباړي.
په دا تېر یو کال کې څنګه چې د کتاب چاپ سرېدله دی همدغسې یوې لکې هم ژباړه ده. په دې خاطر چې پخوا به لیکوالانو ژباړونکو کتابونه ژباړل خپرندوی ټولنه به ورته چاپول. متاسفانه اخیر کې خپرندوی ټولنې چاپ داسې خاص توان نه لري په همدغه دغه ده زیاتره خلک کتابونه نه ژباړي.
شغلی زیرک زیاتوي چې پخوا به اکثر ژباړې د ارواپوهنې په برخه کې وي او د پوهنتونونو ساینسي ژباړل شوي کتابونه هم تقریبا ډېر چاپېدل. خو هغه برخه چې لږ ژباړې پکې شوي دي هغه شعر دی.
شخصا زموږ کتابو کې کوم چاپ کړی وو شعر ژباړه نه وه خو محدود یو دو درې کتابه هم په دغه دوران کې هغه کتابونه چاپ شوي دي چې شعرونه وو پښتو شوي وو.
د شعر په تړاو کره کتونکي په دې نظر دي چې ژباړه یې اسانه نه ده. د دوی په باور له یوې ژبې بلې ژبې ته د شعر ژباړه درې مهم شیان په ګرانه خپلوي: آهنګ، کلمات، کلتوري ریښې. د شعر د یوه بل اساسي عنصر خیال انتقال هم بلې ژبې ته سخته دی، ځکه چې د دوو ژبو په سره ورته کلماتو کې کله ناکله ورته احساس او خیال نه وي نغښتی. شعر د ګرامر تابع هم نه وي چې دا هم په ژباړه کې ستونزې ایجادولی شي. پاخه شاعران خپل ترکیبونه خپل کلمات لري نو ژباړونکي ته پکار دي چې د مبدا د ژبې د شاعر له شعر سره لږ ډېر آشنایي ولري چې دا مسله هم اسانه نه ده. د ژباړې ځینې متخصصان چې څه ته ژباړه وایي هغه له شعر سره سم سر نه خوري. جان کټفورد چې په 2009 کال کې مړ شوی دی د ژباړې د تیوري د کتاب لیکوال دی او ژباړه داسې تعریفوي چې د یوې ژبې متن د بلې ژبې د معادل متن ځای نیسي. که شعر ته ځیر شو دا ګرانه ده چې کلمات سره ورته وي. سمبول بله مسله ده. د امریکایي نامتو شاعر رابرټ فراست شعر سره اورو.
دا زنګل د چا دی را معلوم دی، ده هغه کلیوال دی، رخبر ندی ولاریم، ده هغه زنگل ته گورم چه پاوارو کی پت شوی، زما وڑو کی آس حیران دی، چه ولار لکورو لری، پدامنس کی ده زنگل او یخ وحل بهیریم او ده کال تیار مخام دی، از مهار تا جتکه ور کری دیم پختی چیزت سکرم یو بلغک دی چه شمال او پسته واور ور سروری زنگل اخکل دی تیاره دی او جوار دی سوالار پخ پلجمنه چه تر خوب مخ که بگرزم یو چو مایله چه تر خوب مخ کی بگرزم یو څو مایله.
د فراست په دې شیر کې چې ژباړل شوی د ځنګل له تکراره پوهې شو چې دا سیمبولیک راغلی دی. نور سیمبولونه یې هم تت نه دي، خو پر آس سفر د منځنیو پیړیو د انسان سفر دی چې په نامعلوم لور به روان و. د دې تر څنګ شاعر د ځنګل څښتن ته اشاره کوي او نوم یې نه اخلي. په غربي ادبیاتو کې هغه مالک چې نوم یې نه اخیستل کیږي ډیر کله هغه ته د خدای په سترګه ګوري، یعنی د خدای مفهوم ترې اقتباسوي. د دغه سې مفاهیمو انتقال د ژباړې پر مهال نورې ستونزې دي چې ژباړونکي ورسره مخامخې شي. په خپله د رابرټ فراست دا جمله مشهوره ده چې شعر په ژباړه کې له منځه ځي. فراست شایي د دې لپاره هم دا خبره کړې وي چې د ده په باور شعر دا دی چې څه ووایې او د څه پکې اراده وکړې. که کلمات وژباړل شي له ارادې سره به څه کیشي. د شعر د ژباړې د لا وضاحت لپاره مې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو د استاد جنید شریف نه سره اخیستی دی. دوی یو شمېر شعرونه انګلیسي ژبې ته ژباړلي دي. نو لومړی به له استاد جنید شریف څخه واورو چې شعر ژباړل کیدای شي.
هم کیدای شي هم نشي کیدای. دا په دې اړه لري چې شعر څنګه شعر دی. که شعر کې مضمون شعریت قوي وي او د تصویرونو شعریت قوي وي نو هغه ژباړل کیدای شي. او په هغه کې د ژغ مسله مهمه وي او د کلماتو مسله مهمه وي نو هغو کې بیا ژباړه مشکله ده.
تاسو چې دا وویل چې مضمون او تصویر مهمه دی که چېرته په شعر کې وي نو ترجمه کیدای شي، د کلتور موضوع هم په شعر کې مشکله نه ده؟ په ځینو مواردو کې چې په شعر کې کلتوري موضوعات داخل شوي وي بلې ژبې ته انتقال سخته ده؟
و دا صحیح ده. زه فکر کوم چې په شعر کې خو موږ کوشش کوو چې د شعر په جوړښت کې غږ آواز ډېر نقش لري او تصویرونه ډېر نقش لري. نو مضمون کله ډېر نقش لري کله لږ. نو ځکه مې په شعر باندې د کلتور خبره رانه وسته. ځینې ترجمانان د شعر ترجمه داسې دي چې دا د کلتور دپاره یو د یو کلتور دپاره د بل کلتور نه یو معادل شی پیدا کوي. هغه زما په نظر هیڅ عملي نه دی. بهتره دا ده چې هماغه اصلي شعر د اصلي کلتور بڼه په خپل شکل باندې وساتل شي، خو بیا لږ توضیح پکې راشي یا په فوت نوت کې یا په یو شکل باندې څه توضیح پکې راشي. او نور سړی باید متکی په دې وي چې زیاده لوستونکی به لږ د کلتور نه باخبره وي یا دومره دغه ولري تصور او تخیل ولري چې دغه دپاره که معلومات هم ورسره نه وي نو پوه شي په مفهوم باندې تر اندازې پورې.
د شعر په ترجمه کې لکه څرنګه چې ناخدان وایي په هره ترجمه کې باید ژباړونکی صادق ووسي، لیکن په شعر کې یوه ستونزه دا ده چې فرضاً په یوه ژبه کې د شعر اوزان یو ډول دي په بله ژبه کې بل ډول دي. ستاسو په نظر هغه شعر چې د ژباړې وړ وي آیا وزن ته هم باید پام وکړي؟
نه نه، زه فکر کوم چې وزن او قافیه خو بیخي مهمه نه ده په ترجمه کې. دا نه زما شخصي تجربه ده چې کله کله مې کوشش کړی دی چې شعرونه ترجمه کړم. خپله وزن سل په سلو کې نه ترجمه کیږي، خو چې ورته وایي په انګلیسي ورته وایي کانشسنس آف ریدم، یو شعور یو نوه آگاهی د وزن باید پکې اوسي. نو
دا هم مهم شی دی، دا آگاهی دی
مهم دی.
بله
بله، یو آگاهی چې د پدې په فارسی یا په پښتو کې دلته وزن وو، نو اوس چې ترجمه کوم زی بیخي د څنګه نه باسم. لکه اوس دغه د جمال جلالالدین رومي د بلخي شعرونه چې ترجمه شوي دي دلته، یو ډېر ښه ترجمان خ ژباړون کې زغه د عدالت زمون سره نږدې جورجیا کې دی هغه بیخي وزن پرې خای دی فقط تصویرونه یې ساتلې دي او روحیه یې ساتلې ده هغه روحیه د آسیان او د مینې او دغه مضامین یې ساتلې دي او ځینې تصویرونه یې ساتلې دي لکه اوبه او فرزن موسیقي او دا خو وزن او کلمات هغه ډېر بدل شوي دي بیخي بل شی ته جوړ شوی دی
د شرقي ژبو ترمنځ لا یو ورتواله شته فرزن د فارسي پښتو اردو عربي چې خصوصا چې رسم الختم سره یو دی او د وی جغرافي ژبې دي لیکن له غربي ژبو سره بیا لريواله شته څنګه که یو شعر څوک له پښتو انګلیسي ته ترجمه کوي یا له انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي کلمات سره به څه کوي
زه فکر کوم چې نوای شاعر چې دی دا د ترجمه شاعر ځان مستقل کیده دغه نه د کلماتونه روحیت واخلي څه خبرم چې دا بس ور را سره ومني کنه او ما خپل د بيدل او د مولانا زین شیرونه چې په انګلیسي اړولې دي هغه کې مې په یو شعر باندې قناعت نه کړی مولانا زین شیرونه دي چې زما د ترجمه عنوان دغه دی هاوس اف روینز خرابات نو پنځه شپږو غزلونو نه ما یو غزل جوړ کړی دی غزل خو نه دی خو یو ترجمه جوړه کړې ده
نو او بشه یعنی ځینې بیتونه مې استکړې دي ترې استلم دي
او 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 ډیر بیتونه مې استل دي او نور بیتونه مې د بل ځای هیڅ بیت دغه هماغه د بیت جوړښت مې نه دی ساتلی دلته خو په انګلیسي کې ستانسه ورته وایي بندونه مې جوړ کړی دي
دلته په غزل کې ممکنه ده ځکه چې غزل عادتا هر بیت ځانته هم معنا لري لیکن ځینې داسې غزلې هم شته چې ټول یو تاثر شیندي له هغو سره مو بیا څه کړي
هغه نو هغه زه باید زما دغه یې دنده دا وي چې زه ترجمه کړم نو هغه زه اول ګورم چې زه دا کار کولی شم که نه که پوه شم چې د دې ترجمه سمه نه راځي نو بیا یې نه کوم هغه خبره دې سمه ده چې که یو تاثر وي یو غزل نه وي ماسې یو نوی شعر وي چې یو مضمون ولري هغه نو بیا هماغه یو مضمون یې که ترجمه وړ وو هغه به وساتم که نه وو نو بیا به دې تیر شم
په غزل کې زما مطلب ده ځینې مسلسلې غزلې شته چې مسلسله غزل ورته وایي چې تقریبا مضمون یې هم سره یو دی نو ستاسو په نظر د هغوی ترجمه بیا یو څه اسانه ده او ټول غزل څوک کولی شي چې وشپړي
دا خو زه فکر کوم چې په غزل کې مونږ د شاعر د قافیې دغه دی تابع دی قافیه ورباندې یو جوړښت تحمیلوي هغه نو بیا څوک چې ژباړه کوي په هغه باندې داسې تحمیل نشته څو بیته تې اخلي چې هغه ورته داسې ښکاري چې د دې بیت چې روحیه یې مهمه وي او دغه یې نوښت ولري په هر دلیل چې غوره کېږي نو په هماغه دلیل یې غوره کړي نور بیتونه یې دغه دي حتی په ډېرو شاهکارونو کې ضعیف بیتونه شته نو هغه په سړی ولې ترجمه
اما د آزاد شعر په برخه کې خو بیا فکر کوم څرنګه تاسو موافق یاستی کنه چې غورځېدل یا د یوې برخې کمیدل ممکن مشکلات رامنځته کړي د ترجمې په
خو نو هغه خو د یوه مضمون نیمایي واخلي او بله برخه یې پرېږدي هغه نو سمه نه ده د حافظ شعرونه دلته ترجمه شوي دي بیخی خراب دی ترجمه زکه هغه یو کلتوری دغه ده یو هغه د روحی مسله ده د آسیان او انقلابی خورته نشو ویلی خو دا د یو ریبلیون پکې شته
یو بغاوت شته پکې
بغاوت پکې شته نو هغه ترجمه که بیا ورک شوی دی
استاد جنید فکر نکوی چې په دې حساب لکه څرنګه چې تاسو په دې مرکه کې توضیح او تشریح کړه هغه د مضمون او تصویر موضوع ته کرا شو د ربایي ترجمه ممکن آسانه وي څرنګه ځکه چې ځینې مثالونه هم لرو مثلا په عربي ژبه کې یو ډېر شاهکار اثر د خیام د ربایاتو ترجمه ده په انګلیسي کې څرنګه
په انګلیسي کې خود هغه مشهور ترجمه چې دا هغه خود فیتزجرالد ده ما لسته ده او یعنی ختیم چې ډېر ښه اثر دی خو سره له دې روحیه بدله روحیه یشته روحیه شته خو یو څه پکې ورک شوی دی څه خبرم چې هغه د عربي ترجمه به یې څنګه وي خو په دې انګلیسي ترجمه کې د دې مشهوره ترجمه هغه د خیام فلسفه نشته د خیام نه یو دغه جوړ شوی دی یو اپیقور در وقت شراب و خسکه و غم غم مخره دا خوشته پش خیام که خود خیام ایتیزم متریالیزم پا ترجمه که ضعیفه شویده چه خبریم که دا سره ویلش ربایی آسانه ده کنه ده خو ربایی که خو بیا کافیش ده خو ده غزل نر امکان لری که آسان تره ای زکه که لنده ای
او مضمون غالباً
یاد دی خو دا بسموی ما پی فکر نو کردی
لأستاد جنید شریف څخه په مننه د ژباړې له لارې کیدای شي چې زموږ د شعر موضوع پراخه شي او د نړۍ د نامتو شاعرانو په څیر زموږ شاعر هم په شعر کې محتوا ته توجه زیاته کړي که د نړۍ مهمو ژبو ته وګورو اوس هم انګریزان له نورو ژبو انګلیسي ته شعرونه ژباړي اوس هم فرانسویان اسپانیایان او جرمنیان خپلو ژبو ته د پردیو شعرونه ترجمه کوي او په دې باور دي چې له دې سره هم د نورو په خوند کې شریک کیشي او هم د خپل شاعر مخې ته الهام بخښونکي مواد شتي د نړۍ مشهورې ژبې چې دې ته اړتیا لري موږ خو یې لرو په تېره بیا چې شعر مو یو ډول په یوه خوا روان دی او ګڼ شاعران مو سره ورته موضوعات اړوي را اړوي
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري
شاعر مرسل احمدزی خپل یو شعر ازادي راډیو ادبي مجلې ته راستولی دی له دوی مننه او شعر به له دوی څخه واورو
زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه زړه می چوي ستا پرنګ يم وطنه د وجود تابوت که تنگ یم وطنه غیرتیان دی معامله پر معامله کری ز ملت یم ز تر جنگ یم وطنه هیچ ملاله پدی خاور تیره نده هیچ ملاله پدی خاور تیره نده زی خوریم ز بیننگ یم وطنه ما ویل زده په بیرغ کې کلمه یم ما ویل زده په بیرغ کې کلمه یم مسلمان گاون نړنګ یم وطنه زه تاریخ یم خو تاریخ می بدل نکړ ځای پر ځای په هر باب زنګ یم وطنه هیڅ آرام زما وستا په نصیب نسو د کوڅو د پرهرونو د ملنګ یم وطنه ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم ستا په سوله کې زه حوره د جنت یم ستا په جنگ کې زه بدرنګ یم وطنه ته کوکنارې د نړۍ په سینه شخې ته کوکنارې د نړۍ په سینه شخې زه دې مسته پیاله بنګه یم وطنه ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی ته ګلاب یې د مرسل اوربل کې یخی زه دې وږم یم لونګه یم وطنه
احمد شیبریم په ازادي راډیو ادبي مجله کې ستاسو کوربه د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو د لوګر اوسیدونکو وایي چې د دوی په ولایت کې د عباسیانو د دورې د نامتو مشر ابو مسلم خراساني زیارت چې له مهمو تاریخي ځایونو څخه دی په اساسي ډول ورخول شي د روایتونو پر بنسټ د ابو مسلم خراساني زیارت د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې دی په همدې حال کې د لوګر ځایي چارواکي د خلکو غوښتنې پر ځای بولي او وایي د اطلاعات فرهنګ وزارت څخه یې غوښتي چې د دې ولایت د لرغونو عبادتو ساتلو او رغولو ته پاملرنه وکړي. نور حال د نجیب الله الخیل په راپور کې
د لوګر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې د ابو مسلم خراساني لرغونې زیارت شي نږدې دیار لسو کال لرغونتوب لري په اساسي ډول ورغول شي. ابو مسلم خراسانی د عباسی خلافت بنسټ خودونکو څخه و چې د زونو تاریخي معلوماتو پر بنسټ د 1730 څخه تر 1555 زیږدیز کال پورې د خراسان والی وو. د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د سروزیو کلی اوسیدونکو فضل رحیم آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له چارواکو د ابو مسلم خراسانی د لرغونی زیارت د اساسي جوړولو غوښتنه وکړه.
د ډیر قدیمی زیارت د تقریبا 1200 کلونو شاوخوا به کیږي کنه او دا چې د بخید نړیدو په حالت کې ده دا غوښتنه هم داتې د جوړ کې یو څه او هتا یو کې د څنګه یو جماعت در سره د جماعت هم تقریبا د لویدلو په حالت کې ده نو غوښتنه هم داتې د جوړ کې نور ولاتو کې اکثره د زیارتونو چې موږ وینو ډیر د تازه جوړ شوی وي او دا په موږ زړه حالت باندې غوښتنه هم داتې جوړ کې
د یاد سیم یو بل اوسیدونکو محمد افضل وایي خلکو خپل وس کړی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت لوی جوړېدو وشغوري خو اساسي جوړول لوسه پورته دي.
تقریبا موږ خلکو هم دا موږ کوشش کړی چې دومره ساتل چې خراب شوی لوڅ کړی نه دا یو نور خراب شوی نه دا په دغه وضعیت باندې زه اوس دومره خلکو ساتل نو وزارت هم دا غته چې تکمیل کوي ان شاء الله کار په وکړ دا یو تاریخي ځای ده تاریخي اثر لري.
د لوګر د برکی برک اوسیدونکو وایي چې په خو وختونه کې به د زیارت خزینه او نارینه راتلل او دلته به ختمونه او خیراتونه کول خو اوس وخت کې ورته د خلکو تګ او راتګ نشته. د لوګر د بازخیر اوسیدونکو ګل نظر وایي
د سی خزینه به راتللی سی پنځه مانه څلور مانه وړه به راوړل دلته به پټیرې پخولي ارغستلی به پخول وریځې به پخول خلک به راتلل ختمونه به کول اوس هغه شی هم بخی نسته د زیارت رنګ نور کړه فقط هم د خلک تو سپینګری لار ار جو نه بس سپینګری اتله خلک وروتله مریضون وروتله دلته به کور زتی ورکبته وسغه شون میخینس
لبل خو د لوګر ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست منی چې د ابو مسلم خراسانی زیارت بیا رغولو ته اړتیا لري خو نیوکه کوي چې پتی ردول سیزو کې د دې ولایت د تاریخي آبادات او رغولو او لرغونو آثار ساتلو ته پوره پاملرنه نه ده شوی. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم وویل
او مونږه وزارت نه پیشنهاد کړی دا یو ټیم نیت آماده چې نږدې وختونه کې راشي او ټول تبلیغ تاریخي ابيدي د غشي کوم باستانې سیم شي دي دا ټول د ثبت کې راجستري کې او امید ان شاء الله چې د لوګر دی ابو مسلم خراساني دی تاریخي ابيدي تر څنګ موږ نور تاریخي ابيدي هم څنګه شي لازم ده هغه شکل باندې ورغول شي وساتل شي.
یاد دی وی ابو مسلم خراسانی چې د امویانو په پرزیدو او د عباسیانو په واکمنۍ دو کې زیاته ونده درلوده د عباسیانو له لوی سردارانو او له مهمو قمندانانو څخه وو. نوموړی په فارسی او عربي ژبو پوره پوهېده او د فصاحت او بلاغت ستاینه کېده.
د لوګر په برکی برکی د ابو مسلم خراسانی زیارت رغیدل غواړي. د ارګ د نن او پرون کتاب لیکوال او د ارګ د تاریخ کتاب مؤلف علم ګل سحر مو په کابل کې د ارګ د نن له دوهم نمبر قصر سره آشنا کوي.
دا دو پوره کې جوړه شوې ده اته خونې او دوه سالونه لري تکاویل لري او لومړی پور کې بیا دوه خونې او یو سالون ده او په دویم پور کې یو خسالونه او درې نورې خونې دي او ځانګړي مشخص سامانونه هم لري. پخوا مخکې له دې نه دلته یوه بله دوه پوړیزه ژیړ رنګې ودانۍ وه چې یو وخت کې د دربار وزارت دفترونه وو په همدغه ودانۍ کې د زړه ودانۍ کې. بیا د داود خان په وخت کې چې د ارګ د چارو تنظیم ریاست په نامه باندې هغه جوړ شو دغه د دربار وزارت له منځه ولاړ نو هغه د همغه ریاست دفترونه وو. دا بیا آهسته آهسته زیانمنه شو زړه شو پسې له منځه ولاړ. بیا په 1915 کال کې دغه دوه نمبر ودانۍ جوړه شوه. د اشنایی با بناهای تاریخي افغانستان د کتاب لیکوال د دغې ماڼۍ د شاوخوا ښکلا عجیبه بولی وایي چې د ارګ پراخ باغ په منځ کې د پښه ماڼۍ تر څنګ د لومړي نمبر او دویم نمبر ماڼۍ هم جوړې شوې. دا ماڼۍ نسترن او مسل ګلونو باندې ښایسته شوې چې د همدې ګلونو د باغچو له منځه یو بتلارې لري. البته ګلونه خو اوس زیات سے زیات شوي دي او مختلف نوع دي ډېر او رښتیا هم چې ښایسته دي. دواړه ودانۍ او موقعیت یې هم د آل د باغ په منځ کې دی، شاوخوا یې باغ ده او د خواته ډېر کلا ده. نو د دې اسنکار د دې ودانۍ د نور محمد صدیقي او بیل امین په وخت کې پیل شوی و. او کله چې د افضل امین دفتر تجبیق ماڼۍ ته ولېږدول شو، د بیا دا کار یې وځنډېد، بیا د کارمل په وخت کې بشپړ شو. دا ماڼۍ د ډاکټر نجیب الله په وخت کې دي. ته د جمهور رئیس په نظامي چارو کښې د جمهور رئیس مرستیال و، جنرال رفیع د هغه دفتر و، او د سر قومنداني اعلی غونډې به هم دلته جوړېدلې. او دغه ماڼۍ بیا په تنظیمي جنګو کښې ورانه شوه، ډېر زیان یې ولیدو، ډېره خرابه شوه. د دې ودانۍ یو سابقه دار محمد زمان تنظیمي جګړو په وخت کې دلته کار کاوه. هغه دا یوه کیسه به کوله، وایي په هغه وخت کې د ټولو جهادي رهبرانو او قومندانانو یوه ډېره مهمه غونډه دلته جوړه شوه، او وایي اشپزخانه په ګراج کې وه، او له ګلبدین حکمتیار پرته د ټول جهادي رهبران دلته وو. نو یوه نیمه بجه وه، وایي موږ ډېره ښه ډوډۍ هم تیاره کړې وه. ډوډۍ وخت و چې دې وخت کې راکټونه شروع شو او جنګ شروع شو. نو یو راکټ وای راغی مستقیم د بهانظین رباني په موټر باندې ولګېد، زریدار موټر، او هغه یې خراب کړه. او ډوډۍ اخی وای پاتې شو، دوی وتښتېدل. او پیغه ورځ هم وایي دغه ودانۍ ډېره زیاته زیانمنه شوه، او راکټونه ډېر په باندې ولګېدل. چې هغه چا چې راکټونه راویستل دوی مخالفین چې وو، دونه ویل چې حزب اسلامي و که حزب وحدت یا نور څوک و، خو اطلاع یې لرله. او کله چې دې غونډه مهم وخت ته ورسېده، ډوډۍ وخت شو، دې وخت کې وایي ډېره شدید حمله وکړله. دا ماڼۍ بیا د حامد کرزي په وخت کې د آرګ د ساتنې او څارنې د سلاحکارې میرمن رامیکا احمد چې دا د سلطنتي کورنۍ غړې وه، د دې په هڅو باندې جوړه شوه. دا ډېره لایقه میرمن وه، انجینر وه، او دا ماڼۍ یې ډېرې شېوه ساتلې. او یو خو بلده وه، پخوانی حالت ورته معلوم و شاهي کورنۍ په وخت کې، او بله ډېره زړهسوانده میرمن وه. تقریبا زیاتره ماڼۍ د دې په نظر لاندې جوړې شوې. او دغه دویم نمبر ماڼۍ چې وه دلته، دا تقریبا داسې یو مېلمستون شکل هم درلود. کله به چې بهرني رئیس جمهوران، پاچاهان، صدراعظمان یا څوک مهم کسان راتله، زیاتره به دلته اوسېدل. یعنې یو ډول مېلمستون به و. مثلا د هند صدراعظم من موهن سینګ، پخوانی صدراعظم یو میرمن، د ایران جمهور رئیس احمد نژاد، د پاکستان جمهور رئیس پرویز مشرف، د انګلستان صدراعظم ډیوید کامرون، تاجکستان جمهور رئیس امام علی رحمان، د امریکا جمهور رئیس میرمن لورا بوش، او د ایران د جمهور رئیس خاتمی او میرمنې، او دغسې ډېر نور بهرني میلمانه دلته اوسېدلي دي. یعنې شپې تېرې کړې دي، څوک اوسې ډېر وخت پاره راغلل.
د آس بګۍ نن سبا په ګڼو اروپایي ښارونو کې د عوایدو یوه سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو ښارونو کې چې لرغوني دي، د آس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستې وي، ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي ښارونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه 3500 کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بېلابېلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي، او د امریکا په متحده ایالتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي.
د اتلسمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پیړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس سره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1994 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1998 کال کې په نیویارک کې د ښاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شوه خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 4 کال وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې موټرو د ډیرو آسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکېدو شوې. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه د سیاحت لپاره پکار شوې چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړې چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوې دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شرنګۍ تر غوږو کېږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینهوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. 48 کلن نیاز محمد چې له 1.5 کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
سابق دودی بسیار قدر داشت دیگه باشه حالی که دیگه شو دیگه برای بس دودی داره قدرش کم شده.
پوخا به خلکو د ودونو په مخفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنگارنګ ګلونو سنگار شوی و او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اس بګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي په خوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خوا چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ دربست نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې 10 کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ وانی کومه یو لایي کوټه تورسه پورې نه ده جوړه کړې. آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم شی جوړولې اوس مزه نشته، دغه خا مزې نشته. ده
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 25 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
دوستم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګۍ میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه په خوا په پلازمینې کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.
Chimimi na pde pda ba
Come up to high.